پر ایران د اسرایلو د بریدونو څلورم ورځ ده. د پلازمینې تهران په شمول د ګڼو ښارونو د ډیرو اهدافو د لګیدو او خلکو ته د مرګ ژوبلې د رسیدو راپور نه ورکول کیږي. د ایران د روغتیا وزارت تایید کړی چې په تیرو څو ورځو کې لږ تر لږه 240 کسان وژل شوي او 1200 نور ټپیان دي. ایران هم پر اسرایلو خپلو ځوابي بریدونو ته دوام ورکړی. یو وار بیا تیره شپه په حیفا او څو نورو سیمو د ایران توغندي لګیدلې. د ایران د تازه بریدونو له امله لږ تر لږه 9 اسرایلیان ټپیان شوي. په مخکینیو ورځو کې د لږ تر لږه 14 اسرایلیانو د وژل کېدو او د څه باندې 200 نورو د ټپیانیدو راپور ورکړل شوی و. ملګرو ملتونو اعلان کړی چې په افغانستان کې نږدې 10 میلیونه خلک د خوړو د کمښت په سبب له سختې خوارځواکۍ سره مخ دي. د دغه سازمان څو ادارو له هغې ډلې یونیسف، ډبلیو اف پی او د روغتیا څانګې په دې اړه پرون یوه ګډه اعلامیه خپره کړې ده. په اعلامیه کې د دې وضعیت لاملونه په عمده توګه کمزوری اقتصاد او طبیعي پیښې لکه وچکالۍ یادې شوي دي. طالب چارواکو له یو چینایي سیلانی سره د ناسم چلند په خاطر یو کس نیولی دی. د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویان سیف الاسلام خیبر په خپله ایکس پاڼه باندې د فیاض الدین په نوم د یو کس د نیولو خبره تایید کړې. هغه ویلي چې نیول شوي کس د اختر په ورځ په جلال آباد کې له یو چینایي وګړي سره غیر مناسب حرکت ترسره کړی و. په رسنیو کې یوه ویډیو لاس په لاس کېږي چې ښکاروي په موټر کې ناست چینایي وګړی د یوه افغان ځوان لخوا ځورول کېږي او څو واره په مخ او سر لاس تیروي. د طالبانو له واکمنېدو راهیسې ګڼ چینایي سیلانیان افغانستان ته سفر کوي. طالبان هم له چین سره د خپلو سیاسي او اقتصادي اړیکو د پراخولو په هڅه کې دي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نیکی هیلې مې ومنې، هیله لرم چې ټول جوړ روغ او صحت مند بیاست. لکه څنګه چې مو تیر څپرکی کې تلوست کې مو د تخم لرونکو نباتاتو د ډیرښت په اړه ځینې موضوعات زده کړل. د مثال په ډول تخم لرونکي نباتات په څه ډول ډیرښت کوي. دوی د ډولونو د پلوه چې موږ ویلي وو تخم لرونکي نباتات په دوه ډوله وو، یو جمنوسپرم وو او بل انجیوسپرمز وو، چې دوی دواړو په مختلف ډول سره ډیرښت کوي. په انجیوسپرمز کې مو ګل تر بحث لاندې ونیوي، د ګل جوړښت مو پیژندی او په دې پوسولو چې ګل څه ډول ډیرښت کوي. نن ورځ راځو په تخم لرونکي نباتاتو کې ګردشندنه وایو. لکه څرنګه چې موږ او تاسې ټوله په دې باندې پوهیږو چې تخم لرونکي نباتات هغه خپله د یو ځای څخه او بل ځای ته حرکت نسي کولی، نو په دې څپرکی کې به موږ پوسو چې تخم لرونکي نباتات څه ډول ګردشندنه کوي، څو طریقې دي او نور کومې لارې دي چې د هغه څخه دوی کولی سي ډیرښت وکړي. زموږ درس د 50 صفحې څخه تر 65 صفحې پورې به دوام. راځو په تخم لرونکي نباتاتو کې ګردشندنه وایو. لکه چې مو ویله، نباتات نسي کولی چې د یو ځای څخه او بل ځای ته حرکت وکړي تر څو د دوی هغه نارینه جنسي حجرې او ښځینه جنسي حجرې یو د بل سره چسي، القا سي او ورڅخه یو نوی نبات رامنځته سي. نو د دې لپاره موږ وایو ګردشندنه صورت نیسي چې هغه د مختلفو عواملو په واسطه د نارینه جنسي حجره چې ګرده ده هغه کسوړې چوي او تر تخمې پرې ځان رسي. چې کله تخمې ته ورسېدل، یعنی ښځینه یا د تانیس الې ته چې کله ځان ورسېږي، د هغه سره د تخمې سره یو ځای کیږي. د وخت په تیریدو ورڅخه یو نوی نبات رامنځته کیږي. اول چې کله القاسي زایګوټ جوړیږي، چې زایګوټ ته کله موږ نور هم وده وکي، ورڅخه یو نوی نبات جوړیږي. او دغه عملیه چې د موږ وایو چې په مختلفو عواملو کېدلی سي، یا هم کېدای سي چې د الوتونکو با، یا هم کېدای سي چې د حیوانات بغیر د باد په واسطه ګرده تر تخمې پورې ځان ورسي. راځو اوس ووایو چې د ګردشندنې ډولونه څو ډوله دي، یعنې په څو ډوله سره دوی ګرده تر تخمې پورې رسیږي. لومړی راځو ځاني ګردشندنه. ځاني ګردشندنه چې ده لکه څرنګه چې د نامه څخه واضح معلومیږي، دا چې دی خپله د ګردې په واسطه چې کېږي یو نبات القا کېږي، یعنې د په هغه نبات کې چې کومه ګرده تولیدیږي د هغه نبات تر تخمې پورې ځان رسوي د مختلفو عواملو په واسطه. کله چې ځان ورسوي په هغه نبات کې په تخمې د تخمې سره القا کېږي او یو نوی نبات رامنځته کوي. ورپسې راځو متقابله ګردشندنه. وایي متقابله ګردشندنه چې ده دا دوه نباته که چیرې موږ څنګ پر څنګ چې هم نه واوسي، دوی د یو نبات د تذکیر آلې څخه ګرده راولاړیږي، د بل هم نو نبات چې ورسره ورته اوسي د هغه نبات و تخمې ته ځان رسي. کله چې د هغه نبات تخمې ته ځان ورسي د هغه سره القا کېږي او یو نوی نبات رامنځته کېږي. دا چې سوله متقابله ګردشندنه سوه. ورپسې راځو مصنوعي ګردشندنه. مصنوعي ګردشندنه د نامه څخه معلومیږي، یعنی دا دوی خپل نبات د خپل نبات په واسطه سرته نه رسیږي، دا د خارجي یا انسانانو په واسطه چې کېږي د انسانانو په واسطه صورت نیسي. څه ډول؟ دوی د یو نبات ګرده را اخلي، د بل نبات د تخمې سره یو ځای کوي تر څو یو ښه نسل لاسته راوړي، چې دا په زیاته اندازه په بڼوالي کې باغوانان ولاړیږي تر څو یو د حاصلاتو ښه نسل ولري، یو ښه حاصل ولري. د هغه دپاره دوی راولاړیږي د یو ښه نبات چې ډیر حاصل ورکوي، د هغه ګرده را اخلي، د هغه نبات چې سم حاصل نه ورکوي په تخمه کې یوځای کوي چې ورڅخه یو نوی نبات د ډیر محصول لرونکی رامنځته کېږي. اوس نو راځو د ګردشندنې عوامل وایو، یعنې په کومو عواملو سره ګرده تر تخمې پورې ځان رسوي. لومړی راځو د هغه دپاره موږ دوه عوامل لرو، یو چې دی باد دی، بل یې ژوندي ناقلین دي. بعد چې دی موږ وایو د هغه نباتاتو کې رامنځته کېږي چې هغوی نه رنګ نه شیره او نه خوند ولري. موږ ویلي وه چې دغه کوم حیوانات یا حشرات چې دي هغه د نبات د رنګ او شیرې د عمله د هغه ته چې کېږي جذب کېږي، او کله چې هغه نبات ته ورسېږي د دغه حیوان د الوتونکي په واسطه د ګردې انتقال صورت نیسي. مګر باد چې کله مثال د ګردشندنه سرته رسي هغه په هغو نباتاتو کې دی چې هغوی شایسته ګلان او شیره ونه لري. د مثال په ډول غنم دی، غنم چې دی هغه د باد په واسطه چې کېږي ګردشندنه صورت نیسي، یعنی د باد په واسطه د دې ګرده تر تخمې پورې رسیږي. او بل موږ وایو چې دغه نباتات چې دي لکه څرنګه چې مو وویل په د حیواناتو په واسطه صورت نه نیسي، کله چې د باد په واسطه صورت نیسي خو معلومداره خبره ده نو د دې تخمه به چې شي اوسي نسبت د نورو نباتاتو تخمې ته سپک اوسي تر څو وزن به یې کم وي، تر څو د باد په واسطه د انتقال صورت چشي سي ونیسي. ورپسې راځو دوهم ډول چې دی ژوندي ناقلین دي. ژوندي ناقلین نقل کوونکي یا هم ارسالوونکي یا چې یو د یو ځای څخه یو شی و بل ځای ته چې کوي انتقالي یا نقلوي. ژوندي ناقلین کې موږ الوتونکي مرغان، حشرات دا ټول چې کوو پکې شمیرو. دغه نباتات چې دی دا په هغو نباتاتو کې رامنځته کېږي چې د هغوی نبات ښه شیره، ښه بوی او ښه ګلان ولري تر څو دغه الوتونکي مرغان یا هم حشرات خپل ځان ته جذب کړي او د دوی په واسطه دغه عملیه صورت ونیسي، ګردشندنه صورت ونیسي. د مثال په ډول مچۍ ده. مچۍ چې ده هغه تقریبا په ورځ کې 500 ګلانو ته ځان رسوي. کله چې دغه 500 ګلانو کې ته ځان رسوي یعنی ډېر ګلانو کې بدای چې کوي ګردشندنه عملیه سرته رسي، چې کله دی دغه کم نبات چې نږدې کېږي د هغه ګرده د دې په دې باندې مشلي او ورڅخه تخمې ته لېږدول کېږي. ښه، راځو ګردشندنې عوامل مو هم وپېژندل. د هغه وروسته غیر جنسي ډېرښت پېژنو. غیر جنسي ډېرښت چې دی یعنې د جنسي تکثر په واسطه چې په هغه کې نارینه او ښځینه جنسي حجرې وجود ولري دغه په واسطه صورت نه نیسي. موږ ډېرې نورې طریقې لرو چې دا هغه وخت اجرا کېږي چې مثال یو ښه نسل ونه لري، د دغو عملیو څخه په استفاده د یو ښه نسل رامنځته کوي. نو راځو اول چې دی قلمه ده. قلمه چې د خپله د نبات د ډنډر او پاڼې یو برخه ده، چې موږ وایو د خپل مورني یا د دغه اصلي نبات څخه یوه برخه یې پرې کېږي، یا په خاوره یا په اوبو کې شول کېږي. کله چې په خاوره کې شخصي نو ریښه رامنځته کېږي او د هغه څخه نوی نبات تولیدېږي، او کله چې په اوبو کې کښېښول سي د اوبو کې ځینې نباتات ایښول کېږي، د هغوی چې کله هغه لومړۍ ریښه راسي بیا بېرته هغه په خاورو کېږدي. ورپسې پیوندۍ د نامه څخه یې معلوم دی، دا چې دی د یو نبات رااخلي په بل نبات باندې چکې پیوند کوي تر څو د دوی ښه حاصل ولري. مثال د مڼو یا سیبو پیوندۍ چې د ښه نسل د رامنځته کولو لپاره هغه درخت د سیبو ده چې ښه نسل ورکوي هغه رااخلي دا بل سره پیوند کوي تر څو ښه حصول ولرو، حاصل ولرو. ورپسې تیغه وهل، تیغه وهل چې دی دا موږ وایو د تیغو په واسطه منځته راځي، چې دا عموما لکه په کچالو کې چې د کله موږ غواړو یو ښه نسل ولرو د تیغې په واسطه په ځمکه کې کرل کېږي او نوي کچالو ورڅخه رامنځته کېږي. د ګل لرونکو نباتاتو اهمیت تر اوس مهاله پر چې کوم موضوعات موږ وویل، د دې څخه به تاسې ډېر اخص کړئ چې ګل لرونکي نباتات زموږ او ستاسې په ژوند کې او همدارنګه په چاپېریال کې څومره ارزښت لري. ګل لرونکي نباتات دا نه دي چې یوازې ورڅخه په خوړلو کې استفاده کیږي، بلکې په ډیرو نورو شیانو کې هم ورڅخه استفاده کیږي، لکه څرنګه چې مویلې و د کورونو په جوړولو کې، په زینتي شیانو کې او همداسې نور. ځینې ګل لرونکي نباتات چې دي هغه هم خام خوړل کیږي او هم پاخه خوړل کیږي، چې ښه مثالونه یې موږ د رومي بانجان دا ورکوو چې هغه ګل لرونکي نبات دی چې هم اوم خوړل کېدلی سي او هم پخیږي. دغه رقم ډېر نور مثالونه لرو، یا دغه کم ډوډۍ چې موږ خورو دا هم د څه شي د ګل لرونکو نباتاتو له برکته دي. که چیرې ګل لرونکي نباتات نه وای نو دغه به هم نه وای، ډېر ژوندي موجودات به له منځه تللي وای، ځکه ګل لرونکي نباتات چې ونه اوسي غوښه به هم وجود ونه لري، ځکه ډېر ټول حیوانات چې دي ځینې حیوانات چې دي هغه ټول د ګل لرونکو نباتاتو د پاڼو د ګلانو څخه په استفاده دوی تغذیه کوي، خپل ځان ته خواړه برابروي. او همدارنګه موږ انسانان د ګل لرونکو نباتاتو هم د کم دوی چې پاڼې وشان دي د میوې څخه موږ استفاده کوو، همدارنګه د دوو ګل لرونکو نباتاتو په واسطه چې کم اکسیجن تولیدیږي د هغه څخه هم موږ څه کوو استفاده کوو، چې موږ د دې شتون زموږ په ژوند کې ډېر اهمیت لري. ورپسې راځو په افغانستان کې ځینې معمولي تخم لرونکي نباتات وایو. ګوري په افغانستان کې چې دی یو خپل افغانستان یو کرنیز هیواد دی چې تقریبا 50-80% د افغانستان ټوله په باغوانی یا هم کرکیلي باندې بوخت دی، چې دغه کروندګر چې دی د دغه لارې هم د ځان دپاره او هم د نورو دپاره غذا آماده کوي، نباتات لارې غذا آماده کوي، چې دغه نباتات یا کم میوې یا دغه معمولی تخم لرونکي نباتات چې کوم په افغانستان کې وجود لري و نورو هیوادو ته هم صادریږي. لومړی راځو غلې وایو. غلې چې دی دا د هغو نباتاتو څخه دی چې په کښې کې نشایسته پروټین وجود لري، او ښه مثالونه لکه غنم، وریجې، اوربش او داسې نور دي چې ډېر اهمیت په د انسانانو په ژوند کې لري. او دغه رقم ورپسې دانې یا حبوبات دي چې دوی هم خپل په ځان کې ډېر پروټین او ځینې یې په زیاته اندازه شه هم لري، لکه لوبیا، باغلي، مشنګ او داسې نور. ورپسې راځو صنعتي نباتات وایي. صنعتي نباتات هغه نباتات دي چې ورڅخه په ډېرو نورو شیانو کې استفاده کېږي، لکه ځینې نباتات دي چې د قند څخه استفاده کېږي، لکه لبلبو، ګنۍ او داسې نور ډېر، او همدارنګه ځینې نباتات چې دي چې په منسوجاتو کې ورڅخه استفاده کېږي، لکه مالوچه. مالوچه یو ډول نبات دی چې ورڅخه پنبه لاسته راځي، او دغه رقم ځینې نباتات دي چې د غوړیو په جوړولو کې چې موږ او تاسې په روزانه ژوند کې استفاده کوو د هغه دپاره څه کېږي ورڅخه لاسته راځي، چې موږ وایو نباتي شهم یا غوړي چې دي نسبت حیواني ته ډېر فایده او ګټه لري، لکه لمرګولی، شړشم دی، پنبدانه ده، د شون، د دې ټولو څخه څه کېږي شهم غوړي لاسته راځي. او دارنګه ځینې وچې میوې دي لکه مثال بادام دی پسته ده د دوی څخه هم شهم یا غوړي لاسته راځي چې ورڅخه په روزانه ژوند کې موږ استفاده کوو. ورپسې راځو میوه وایو. میوه لکه څنګه چې موږ تاسو پوهیږو دا زموږ د صحت لپاره هم ډیر اړین دی، مهم دی، او همدارنګه په میوې کې ډیر ویټامینونه، منرالونه، انزایمونه وجود لري چې زموږ د بدن ډیرو اړتیاوې ورپوره کوي. راځو په میوه کې موږ مختلف ډولونه لرو چې هغه ډولونه په افغانستان کې وجود لري چې د هغه څخه د سترس کورنۍ د انځر دی، انګور، انار، چې دا ټول چې دی خپل ځان ته ویټامینونه لري چې نور هیوادو ته هم صادریږي او زموږ د افغانستان په مختلفو ولایاتو کې وجود لري. ورپسې سابا وایي. سابا هم د هغه نباتات دي چې هم په خام ډول ورڅخه استفاده کیږي او هم ځینې پخیږي. سابا چې دی هغه ځینې کوم چې د پان څخه استفاده کیږي، هغه لکه پالک، کاهو، ځینې چې بیدی د ډنډې څخه استفاده کیږي لکه رواش، کچالو او داسې نور، او ځینې چې بیدی د ریښې څخه استفاده کیږي لکه گازری یا هم زردکی. ورپسې راځو زموږ اخیرنی برخه ته چې د پښتنو برخه ده. د پښتنو په برخه کې موږ درې سوالونه لرو. لومړی سوال: ګرده شیندنه په څو ډوله ده؟ واضح یې کړئ. دوهم سوال: غیر جنسي ډیرښت په څو ډوله دی؟ بیان یې کړئ. دریم سوال: په افغانستان کې معمولي تخم لرونکي نباتات په لنډ ډول واضح کړئ. هیله لرم چې د موضوع څخه مو استفاده کړی، سوالونه مو نوټ کړی او بلې ورځ ته درس ښه زده کړی. ښه وخت ولرې. د خدای په امان.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پدے ہلا چٹول با جو روغا سات من بیاس شرغ لاست اتم چولگی و اتم لوست. لکه څنګه چې مو په تیرو لوستونو کې د ژوو په ډلبندۍ کې ځینې فایلمونه وویل، ځینې حیوانات مو پیژندل چې د هغه د جملې څخه کبان و، د کبان مختلف ډولونه و، اغزي پوټکي و، کړي لرونکي چنجان و، همدارنګه مفصله حیوانات و. دا ټول مو په تیر لوست کې زده کړل. نن راځو د هغه په ادامه ځینې نور ژوندي موجودات او مثال موږ فقاریه حیوانات شروع کړي وو چې په فقاریه حیوانات کې موږ یوازې کبان وویل. نن راځو د فقاریه حیواناتو نورې ټولګې نورې برخې هم چې کوو زده کوو. زموږ درس به د شپږ پنځوسمې صفې څخه تر د شپږمې صفې پورې دوام وکړي. راځو لومړی زو حیاتین وایي. زوحیتین چی دی موج وایو ولی د زوحیتین په نامه سره یادیږ، ځکه چې دغه ژوندي موجودات چې دی هم د ژوند نیمه برخه چې د هغه په اوبو کې او نیمه برخه په وچه کې سرته رسوي. چې د هغو د جملې څخه چونګښه موږ په نظر کې نیسو. چونګښه چې د هغه د لاروا مرحله د اوبو په داخل کې سرته رسوي او د کله چې د اوبو په داخل کې برانشونه لري، کله چې وچ تر اووزی برانشونه په سږو باندې بدلیږي او د سږو په واسطه تنفس کوي. موږ وایي زوحیتین څه ډول جوړښت لري. دوی جوړښت دی هغه نازک، رون او نمجن دي او بې پتریکي دي یا بې پوستکي دي، ځکه نو دوی کولی سي چې د پوستکي له لارې هم تنفس سرته ورسي. بل موږ وایو چې دوی خپل جوړښت دی ځلیدونکی او زهري پوستکی لري چې د دې عمله دښمنان نسي کولی چې دوی ته نږدې سي یا پر دوی باندې حمله وکړي. ورپسې راځو د زوحیتینو ډولونه وایي. زوحیتین چې دی هغه په درو ډولونو باندې ویشل سوي دي، چې یو یې بې پښو زوحیتین دي چې د نامه څخه یې واضح معلومیږي چې دغه زوحیتین چې دی پښې او لاسونه نه لري، یعنی جوړښت چې دی چنجانو ته ورته دی او ځینې ډیری یې کړي لرونکي دي، چې ښه مثال یې موږ د سیسیلین دور کولی سو. بل چې دی لکۍ لرونکي زوحیتین دي. دوی چې دی اوږد بدن لري او لنډې پښې لري، او ښه مثال یې چې دی موږ د دوی په مثالو کې د سلمندر دور کولی سو. بل چې دی موږ بې لکۍ زوحیتین وایي. بلکې زوحیتین چې دی د هغو تقریبا 2000 ډوله 2000 نوی پیژندل سوی دی، چې د هغو د جملې څخه چونګشي، کوربقه او همدارنګه ډیری نورې نوی یا ډولونه پکې شامل دي. ورپسې راځو څشیدونکي پیژنو. څشیدونکي فایلم وایو یا هم خزندگان. دوی جوړښت چې دی وچ او ډبل پوستکی لري چې دا د دې لامل کېږي چې د خارجي صدمات څخه هم وساتل سي او بل دا چې د اوبو د تبخیر مخنیوی هم کوي او د دوی چې دی خپل تنفس د سږو له لارې کوي. د دوغو څشیدونکي چې دی د هګۍ په واسطه تکثر کوي یا د مسل تولید کوي او د دوی هګۍ چې دی د کلک پوښ په واسطه پوښل سوي دي. بل راځو د څشیدونکي ډولونه. د څشیدونکي ډېر ډولونه چې دي هغه نن ورځ له منځه تللي دي چې ځینې یې موږ ښه مثال د ډایناسورز دور کولی سو. ډایناسورونه چې وه هغه د څشیدونکو د لویو ډولونو څخه وه چې نن ورځ یې یوازې فسیلونه پاتې دي. نور ډولونه یې موږ او تاسې چې موږ ډېر ولیدلي هم دي لکه تمسا یا هم سمسارا، کیشپ دی، ماران دی، دا ټول چې دی په چی کې راځي د څشیدونکو په ډولونو کې راځي. ورپسې راځو بل فایلم ته چې د الوتونکو فایلم دی. ټولګه ده. الوتونکي چې دی هغه خپل ځان ته مشخصې ځانګړتیاوې لري. دی چې دی د بڼکو په واسطه پوښل سوي دي چې دغه بڼکې د دې لامل کېږي چې یو خو دغه حیوانات تاوده وساتي او د دوی د الوتنو لپاره هم ورسره مرسته کوي. د دوی دغه بڼکې چې دي په دوه ډوله ویشل سوي دي چې یو یې نرمې بڼکې دي او یو یې هم مثال نسبتا سختې بڼکې دي. نرمې بڼکې چې دي هغه دغه نباتات یې پوښلي دي او دوی بدن چې دی هغه څه ساتلی دي، تود یې ساتلی دي. بل یو چې دی سختی بڼکې چې دی هغه به د دوی ورڅخه د الوتونو د دوی وزرونه چې دی د دغو برخو څخه جوړ شوی او لکې د دغې برخې څخه جوړ شوی ده، سختو بڼکو څخه چې دوی ورڅخه د الوتلو لپاره استفاده کوي. بل موږ وایو دغه کم الوتونکي چې دی په دوی کې ځینې چې دی هګۍ د څشیدون په ډول سره دوی هم د سږو په واسطه تنفس کوي او د هګۍ اچینې د هګۍ په واسطه د دوی د مسل تولید کیږي او هګۍ د کلک پوښ په واسطه پوښل سوي دي. لکه څنګه چې موږ وویل چې د دوی د پنیک چې دی د لیلا مل سوي چې دوی پوښلي دي او د دوی بدن یې ګرم ساتل دي، نو موږ دوی د تودو وینې لرونکو حیوانات په ډله کې شمیرالی سو چې د دوی د بدن تودوخې درجه چې ده تقریبا 40 سانتیګراد. ورپسې راځو د الوتونکو ډولونه ته. الوتونکي چې دي هغه مختلف ډولونه لري. د هغو بڼکو او مشوکې سره پښو ته په کتو سره موږ دوی په مختلفو ډلو باندې ویشل سوي دي ویشو چې د دوی د مشوکې څخه معلومیږي. مثال موږ ته دا راښکاره کوي چې دغه الوتونکي څه شي خوري او همدارنګه پښې بیا موږ ته دغه راښیي چې دوی په کومو برخو کې، په کومو د چاپیریال، په کومو ساحو کې دوی څه کوي، ژوند کوي. د الوتونکي مختلف ډولونه موږ لکه چرګان ویلی سو، هیلي، کوتره، اوښ، مرغه، پینګوین او همداسې ډېر مختلف نور ډولونه لري. ورپسې راځو لرونکي حیوانات. دوی چې دي موږ وایو د دوی کم دغه کم چیچان چې دي یا نوي زیږېدلي ماشومان چې دي هغه د دوی د تعین څخه په استفاده تغذیه کوي او دغه کم نباتات چې دي په خپل ځان کې د سږو سږي لري چې د هغو سږو په واسطه دوی تنفس کوي. لکه څرنګه چې موږ وویل تی لرونکي نباتات چې دي د دغه دي د کم د تیو په واسطه دوی کم کوچني موجودات چې دي هغه تغذیه ورڅخه کوي، نو ځکه د دوی په دغه شیدو کې چې دي اوبه، پروټین او کاربوهایډریټ، یعنې د دوی شیدې چې دي د دغو درو برخو څخه جوړ شوي دي. او بل موږ وایو تیلرونکي حیوانات چې دي هغه د مغزه چې دي نسبت و نورو حیواناتو ته تیز دي، نو ځکه دوی د تخریش په مقابل کې چټک عکس العمل شي کوي ښکار کوي او همدارنګه د دوی د زده کړې توان هم چې دی ډیر دی. ورپسې راځو د دوی ډولو ته. دوی چې دي خپله په درې ډوله دي: هګۍ اچونکي، کڅوړې لرونکي او پلاسنټا لرونکي. هغه چونکی چې دی دغه کم د موجودات چې دی دغه کم حیوانات چې دی دوی نیوی زیږیدلی چې بچیان چې دی هغه د هغوی په واسطه چې کیږي هغه کې اول یي او وروسته چې کله هلته وده وکړي خپل نهایي حد ته ورسیږي د هغوی څخه چې کیږي راوځي او وروسته بیا د مور د شیدو څخه په استفاده دی تغذیه کوي. چې ښه مثالونه موږ د شیشګي دا ورکولی شو، د پلاتیپوس دا ورکولی شو، او داسې ډېر نور ډولونه هم خپل په ځان کې لري. او بل موږ وایو دا تی لرونکي ژوندي موجود حیوانات چې دي دوی مختلف غاښونه لري چې دغه مختلف غاښونو په واسطه دوی مختلف هر یوې مختلف خواړه چې کوي اخلي. ورپسې راځو کڅوړي لرونکي. بل ډول چې دی کڅوړي لرونکي دي چې په دې ډول کې موږ وایو د دې جنین چې دی مخکې له دې چې خپل نهایي حد ته ورسیږي دوی تولیدیږي. وروسته دغه کم حیوانات چې دی خپل په ځان کې کڅوړه لري چې د دغه په داخل کې د دوی هغه نوی جنین چې دی هلته نور هم چې کوي وده کوي تر څو هلته چې خپل هغه نهایي حد ته ورسیږي. چې په هغه کې بیا وروسته چې کله دغه کڅوړه کې چې دی کله ژوند کوي د مور د تعین څخه په استفاده خپل تغذیه کوي وده کوي نمو کوي. چې په هغه کې ښه مثالونه موږ د ښه مثال یې د کنګرو دا ورکولی شو چې هغه چې دی په کڅوړه کې خپل کم نوی جنین یا نوی بچی چې دی هلته ساتي. ورپسې راځو پلاسنټا لرونکي حیوانات چې دي دا حیوانات چې دي د مخکې د دې چې وزیږي اول د خپل مور په رحم کې د پلاسنټا له لارې تغذیه کوي. کله چې د مور په رحم کې خپل هغه نهایي حد ته ورسیږي نور آماده اوسي چې نور چې څه بهر راسي یا وزیږي بیا نو چې کیږي دوی هغه کم پلاسنټا نهایي حد ته ورسیده بیا نو داخل تولیدیږي او دوی بیا د مور د تین څخه په استفاده تغذیه کوي. چې په هغه کې ښه مثالونه موږ د غوایي ده وزه پسه او همدارنګه ډېر نور اهلي حیوانات هم موږ کولای شو چې په دې کې چې شمار کړو. نور وحشي حیوانات هم پکښې راځي لکه مثال موږ زمری ویلی شو او همداسې ډېر نور. اوس ورپسې راځو زموږ بلې موضوع ته چې د افغانستان تی لرونکي او الوتونکي حیوانات دي. لکه څرنګه چې موږ او تاسو پوهیږو چې افغانستان یو غرنی او په وچه کې پروت هیواد دی نو د حیواناتو له مخې دوی ډېر حیوانات چې کړي دي خپل په دغه هیواد کې وجود لري چې تقریبا الوتونکي مرغان چې دي تقریبا 1500 شاوخوا پیژندل سوي دي او تیلرونکي چې دي هغه تقریبا 140 ډوله شاوخوا چې سوي دي پیژندل سوي دي. بل موږ وایو چې دا کم د دغو حیواناتو د ساتلو لپاره تر څو دوی چې سي پاتې سي د هغه لپاره باید د ځینې شیانو په نظر کې ونیسو. مثال د ځنګلونو د منځه وړل چې د دغو حیواناتو د له منځه تلو لامل کیږي چې اوس هم په نړۍ کې ډېر زیات حیوانات د دغو ځنګلونو د له منځه تلو له امله چې سوي دي ډېر نسلونه له منځه تللي دي او ځینې چې دی هغه د منځه تلو پر حالت دي چې په هغه کې ښه مثالونه موږ د فیلانو دا ورکولی سو او همدارنګه د پانډا یو ډول حیوان دی چې د خرسان په ډله کې راځي. دغه کم خرسان چې دي دوی هم چې سوي دي نسل یې ورځ تر بلې کمیږي پر کمیدو روان دی چې د دوی د پاره باید مختلف هغه کم ساحه چې ده برابر سي تر څو او مختلف خواړه ورته برابر سي تر څو چې د دوی نسل له منځه ولاړ نه سي. ورپسې راځو د کبانو الوتونکو او تیلرونکو اقتصادي اهمیت. د دوغو حیواناتو څخه د دوی د پوستکي څخه د دوی مثال د خوړو په ډول هم استفاده کیږي د پوستکي څخه هم استفاده کیږي لکه مثال کچیرې موږ مایان په نظر کې ونیسو د مایانو یا کبانو غوښه چې ده د هغوی مثال پروټین چې دی د ای ویټامین ای او ویټامین ډي د دوی په خوړو کې مثال وجود لري په غوښه کې وجود لري چې دا د انسانانو د تغذیې لپاره ډېر ګټور دي. همدارنګه موږ وایو چې د پخوا نی وختونو څخه را په دې خوا انسانان چې دي ټول په دې باندې اخته دي تر څو ډیر وحشي حیوانات چې کې اهلي کې او تر نن ورځ پرې ډیر هم چې کړی دي اهلي کړی دي. چې مثالونه موږ او تاسو وینو لکه مثال غویان دي پسه مثال سپی پشي دا ټول چې دي چې کړی دي اهلي کړی دي. چې د ډیرو حیواناتو څخه نن مثال د خوړو د غوښ څخه استفاده کیږي، د دوی د پوستکي څخه استفاده کیږي او په ډیرو نورو برخو کې ورڅخه استفاده کیږي. همدارنګه د دوی څخه د زراعت کې د کود په ډول څخه هم چې کیږي استفاده کیږي، تر څو د دوی د کم د کرنیز محصولات چې دي هغه څه شه وده وکړي. ورپسې راځو زموږ موضوع چې ده پر همدا ځای پای ته ورسېدله. انشاءالله چې په دې فصل کې تاسو ډېر څه زده کړي واوسي او د دې ټول څخه استفاده وکړي او دا کم نوټونه درسونه چې تاسو وویله هغه خپل د ځان سره تکرار کړي. راځو زموږ د نن ورځې و اخرنی برخې ته چې د پښتنو برخه ده. د هر وخت پر کم موږ درې پښتنې لرو، تاسو دا درې پښتنې د ځان سره نوټ کړئ او جوابونه یې لاسته راوړئ. لومړی پوښتنه ده، زو حیاتین په څو ډوله دي د مثال سره یې واضح کړي. دویم سوال، د الوتونکو ځانګړتیاوې ووایاست چې کومې ځانګړتیاوې لري. دریم سوال، تی لرونکي په څه ډوله دي واضح کړي. انشاءالله چې سوالونه مو نوټ کړي واوسي او ځوابونه یې هم ورته لاسته راوړي. نور ستاسو وخت نه نیسم، ستاسو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ ز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه سلامونه، هیله لرم چې تو جوړ روغ او صحتمند بیاست. شنو غلاست نه هم ټولګي و اتم لوست. از موږ نن ورځې لوست شدی د تیر لوست په ادامه. په تیر لوست کې موږ د هډوکو جوړښت مو پیژندې، د هډوکو مختلف ډولونه مو پیژندله، همدارنګه بندونه مو پیژندله او ومو ویل چې دوی څه ارزښت موږ په وجود کې لري، د انسانانو په جوړښت کې لري او د حرکت کولو دپاره څه اړتیاوې لري، د دوی دندې مو وویلې. نن ورځ راځو موږ او تاسې عضلاتو سیستم پیژنو. دې دواړه چې دي دوه جلا مختلف سیستمونه دي چې هر یو جلا دندې سرته رسي. د هډوکو وروسته چې دي زموږ په بدن کې عضلات راځي، چې زموږ او ستاسو نن ورځې درس چې دي هغه د 50 صفحې څخه تر 50 صفحې پورې به دوام وکړي. ترڅو زموږ او ستاسو موضوع په عضلاتو پیژندنې سره شروع کوم. عضلات چې دي خپل نرم او قوي نسجونه دي چې د حرکت کولو، بدن ته د شکل ورکولو او د داخلي اندامونو د فعالیت په کنټرول کې زموږ سره مرسته کوي. عضلات چې دي د انسان بدن یو حیاتي برخه جوړوي او د دوی فعالیتونه چې دي د ژوند لپاره خورا ډیر مهم دي. او دوی چې دي د انقباض او انبساط، د عضلاتو انقباض او انبساط چې دي زموږ د بدن د حرکت لامل کیږي. موږ وایو عضلات څه ډول یو جوړښت لري. عضلات چې دي هغه د الیاف منامه له ځانګړو حجرو څخه جوړ شوي دي، چې دغه د الیاف تارونه دي چې د عضلې ساختمان چې کړی دي جوړ کړی دي او یو د بل تر څنګ قرار لري. او موږ وایو د عضلو په حجرو کې چې دي پروټینونه وجود لري، چې دغه د پروټینونه لري تارونه چې دي د دوی د انقباض او انبساط څخه کړېدل او بیرته خپل د مطلب د حرکت شکل د عضلو رامنځته کیږي. دغه پروټینونه چې دي مختلف پروټینونه دي چې دوه اساسي چې دي هغه د اکټین او مایوسین په نامه سره دي، چې دوی کله یو پر بل باندې چې یو د بل مقابل کې حرکت سرته ورسي، عمل سرته ورسي، د هغه په صورت کې انقباض او انبساط صورت نیسي. او بل موږ وایو خپل د عضلې دا کم ټوله حجرې چې کله کښې کاژل سي، منقبض سي، په هغه وخت کې موږ د بدن یو غړي مثال لاس د پښه د هغه څه کوي حرکت کوي. عضلات چې دي هغوی مختلفې دندې سرته رسي. مثال د بدن حرکت کول دي چې موږ وایو چې دي د سکلیټي برخه چې ده څه کوي، ده پرشلې ده چې دا کله چې دي کشش مثال کشیږي، انقباض انبساط کوي، د هغه په ترڅ کې څه کوي، دغه سکلیټي برخه حرکت کوي. او همدارنګه موږ وویل چې دوی څه کوي، داخلي اندامونه ساتي. مثال د خبرې دغه کم ملایم عضلات چې دي د زموږ داخلي سیستم نور غړي چې دي هغه ټول څه کوي، د خارجي صدماتو څخه ساتي. او په عین حال کې بل دند موږ ویلی چې د وینې پمپ کول موږ وی د زړه عضلات چې دي د زړه مثال دا د زړه کوم عضلات چې دي د زړه د تپیدلو یا د زړه عملیات شي کوي کنټرولې همدارنګه د بدن تودوخه چې د هغه په عضلاتو پورې اړه لري چې د بدن تودوخه هم چې کوي راته ساتي زموږ داخلي برخې چې دي ټول فعالیتونه چې دي هغه د تودوخه په هغه نورمال هند اندازه کې دي چې خپل عملیه سرته رسیږي د متابولیزم عملیات ده چې هغه چې دی د دغه عضلاتو له امله د بدن تودوخه چې کیږي په خپل اصلي اندازه کې ساتل کیږي او همدارنګه زموږ بدن ته چې ورکړي دی یو شکل ورکړي دی ورپسې راځو د عضلو ډولونه عضلو چې دی هغه عموما په درې ډوله ویشل شوی دی چې مخطط عضل دی شوي عضلې دی او د زړه عضلې دی یا هم خطلرونکي عضلې چې مخطط موږ ویله اوس راځو دې ټوله په تفصیلي ډول سره پیژنو لومړی راځو سکلیټي عضلې سکلیټي عضلې چې دی هغه موږ وایو د انزموږ ټول انسانانو د بدن تقریبا 60% وزن چې دی سکلیټي عضلې جوړي چې دغه سکلیټي عضلې د دې باعث کیږي چې زموږ بدن حرکت په زموږ په بدن کې حرکت رامنځته شي یا دوی د دې باعث کیږي چې کوم سکلیټي عضلې چې دی هغه د شوار کې د حرکت کولو مثال لامل ووسی یا چې دا حرکتونه چې دی موږ مثال کم کسان چې ورزش کوي یا کم کسان چې خان دی یا غوسه کیږي د دې په شکلو کې په واضح ډول سره معلومیږي موږ وایو سکلیټي عضلې کم حجرې چې دی لکه څنګه چې دوی ډېر فعالیت سره رسېږي نو د دوی کم حجرې چې دی هغه د په داخل کې چې دی د یو پر ځای څو هستو څخه چې دی جوړ شوی دی چې د دوغه سکلیټي عضلو د خپل لمس خو منمش موږ سکلیټ په شالې دی د انقباض څخه د عضلو د انقباض شکیږي د دې لامل حرکت رامنځته کیږي سکلیټي عضلې چې دی خپل دغه کم عضلې چې دی مخطط شکل لري یا خط لرونکي شکلونه لري او د دې دغه کم د هډوکو سره چې نشته دی د ټینډن په نامه یو جوړښت دی چې دغه هډوکي او عضلې خپل په مس کې سره په کلک ډول سره نښلول دي د مثال په ډول کچيري موږ وای د عضلات سره د حرکت سره ترسي د مثال په ډول کچيري موږ بایسپس په نظر کې ونیسو یا هم دوه سر عضلې چې موږ د اوجو یا مټ په برخه کې چې لري قرار لري چې دغه بایسپس چې دی موږ مټ او هډوکي چې کې سره نشلي کله چې د دوغو عضلو چې کې انقباض صورت نیسي چې موږ د مټ اوجې چې دا کوم د مټ چې موږ کوم خواته کشيږي د اوجې و خواته کشيږي چې مثال دغه بایسپس چې دی موږ په هغه کسان چې سپورت کوي په هغه کې وینو چې بایسپس چې کیږي په ډېر اندازه ښکار کیږي چې دی د خپل چې دی دوه سره دی یعنی یو طرف یو خوا چې ده هغه چې کیږي کش خوري چې مثال موږ هغه مثال کجیږي هغه کجی دو چې د موږ د فلیکسر په نامه سره دو او هغه برخه چې مثال موږ په بدن کې واز بایسپس نه نور برخه چې چی شي کی بیرته دغه برخه سموي هغه به د چې په نامه سره اکستنسر په نامه یعنی کجی دونکو برخه د فلیکسر په نامه سره او سمو کې برخه د اکستنسر په نامه سره یادیږي ورپسې راځو موږ او تاسو د سکلیټي عضلو ورسته موږ او تاسو په دې باندې پیژو او پاتې دي نیمه یو موضوع چې دا کم د دوه سر عضلې چې دی هغه د کجیدون کې چې دی هغه دوه سر عضلې څخه جوړ شوی او دا کم چې سمون کې هغه د درې سر عضلو څخه جوړ شوی ورپسې راځو شوي عضلې شوی عضلې چې دی دوی مخطط یعنی خط دوله جوړش نه لري مخطط عضلو څخه نه دی جوړ شوی او شوی عضلې چې دی خپل جوړش ته اور د دکمانند دی او دوی یوازې یوازې دی وي هسته څخه جوړ شوی یعنی د دې کوم حجرې چې دی یوازې یوازې یو هسته لري او دی مطلب په لږ انرژي سره تر ډېر مودې پورې انقباض په حالت کې پاتې کیږي یعنی په لږ انرژي په مصرف سره په کارولو سره دی خپل فعالیت سرته رسوي او د دې کوم فعالیت نه چې هغه ډیر قرار سره رسیدې مثال په ډول د وینې رګونو کې دی قرار لري هضمي سیستم کې کوم غړي چې دی په هغه ټوله د چې څخه جوړ شوی د دغه شوي عضلو څخه جوړ شوی دی او دوی چې دی موږ او تاسو وایي چې پانې ته ورته جوړښت لري چې مثال دی عموما دا کم شوي عضلې چې دی موږ وایي دا په غیر ارادي کې یعنی زموږ په کنټرول کې نه دی د دوی کوم فعالیت چې دی سره رسیږي هغه زموږ تاسو په کنټرول کې نه دی اور پسې راځو د زړه عضلې. د زړه عضلې چې دی د شمزی لرونکي حیوانات کې فقاریه حیوانات کې چې دی د دوی زړه چې دی د زړه عضلو څخه جوړ سوی دی چې د دوی حجرې چې دی هغه یوازې او یوازې یوه هسته لري او د دوی کومې عضلې چې دی دوی نه ستړي کېدونکي دي، یعنې د دوی دوامداره د زړه عضلې چې دی دوی په دوامداره ډول سره فعالیت سرته رسوي. مثال د کوم وینه چې دغه کوي مثال تصفیه کوي، دغه کوم فعالیتونه سرته رسوي، مثال بیرته هغه پاکه سوي وینه د بدن ټولو اعضاو ته لیږدي، دا یعنې ډېر فعالیت ته ضرورت لري. نو د دوی کوم عضلې چې دي هغه نه ستړي کېدونکي دي او د دوی عضلې چې دي هغه هم خط ډول جوړښت لري. او بل موږ وایو د زړه عضلې چې دي هغه هم د غیر ارادي په ډله کې راځي، ځکه چې زموږ په کنټرول کې نه دي، دوی خپل فعالیت په دوامداره ډول سره سرته رسوي. او پاتې د نیوې چې د دې کم حجرې چې دي یواز د شوي د عضلې چې دي هغه د یوې هستې د زړه عضلې چې دي هغه هم د دوه هستې څخه، ځکه مخکې موږ وویل چې دغه کم حجرات چې مثال ډېر فعالیت سرته رسوي، نو دوی یا مثال حجروي ویش یا نور کم فعالیتونه چې سرته رسوي، نو دوی ډېر کار چې سرته رسوي دوی باید ډېرې هستې او تر څو د دوی کم فعالیت چې دي هغه په چټکۍ سره مخته ولاړ شي. ورپسې راځو د عضلات فعالیتونه ډولونه وایو. د عضلاتي فعالیتونو ډولونه چې دي هغه عموما موږ وایو په دوه ډوله دي، چې مخکې مو هم یادوري وکړله چې ځینې ارادي او ځینې هم غیر ارادي دي. یعنی په زموږ په بدن کې کوم عضلې چې وجود لري، ځینې زموږ په کنټرول کې دي چې هغه ارادي دي او ځینې غیر ارادي دي. عموما شوي عضلې او د زړه عضلې چې موږ تاسو وویله هغه په غیر ارادي کې، یعنی زموږ په کنټرول کې نه دي. د دوی کوم فعالیتونه چې دوی سرته رسوي هغه زموږ په کنټرول کې نه دي. دوی کوم پیغام چې ورته راځي یا کوم سیګنال چې ورته راځي د عصبي سیستم د لارې، دوی خپل فعالیت شي کوي هغه وخت پورې مخته وړي. او پاتې سو سکلیټي عضلې چې دي هغه په ارادي عضلو کې مشمیرلې، ځکه چې هغه زموږ په کنټرول کې دي. کله چې زه غواړم لاس پورته کښته کمه، خو دا په سکلیټي عضلو کې شامل دي. نو دوی چې کوي هغه وخت لاس پورته کښته کیږي. ځینې وخت کېدلی سي چې زموږ برخې غیر ارادي فعالیت وکړي هغه په غیر نورمال حالاتو کې کېدلی سي، یا هم ځینې وخت دغه رقم هیجانو د دې څخه هم کېدلی سي. او زموږ د بدن سکلیټي برخه کې هم ځینې چې دي غیر ارادي او هم ارادي، په دوه یعنی په یو حالت کې هم ارادي فعالیت سرته رسي او هم غیر ارادي. چې هغه لکه مثال موږ مثال د سترګو د اور کولای سو، کله چې موږ او غوړ سترګې را پوالای سو، او کچیر زموږ په اراده کې ونه د سترګې را پیدا چې هغه غیر ارادیم کېدلی سي. یعنی کتر ډیره وخت پر موږ سترګې ونه نه پوخ په غیر ارادي ډول سره موږ سترګې خپل چی کېږي نه پیږي. ورپسې راځو ورزشي حرکات. زموږ د عضلاتو غټوالی چې دی هغه د رشتو په شمیر پورې اړه نه لري، چې یعنی یا مثلا زموږ د عضلاتو زور د مقاومت مو چې دی هغه په شمیر د عضلاتو پورې اړه نه لري، بلکې په دې پورې اړه لري چې تاسو څونه فعالیت سرته رسوي، څونه ورزش. دا ورزشکاران عضلات چې دي هغوی چې دي ډېر مثال ښه غټ عضلات لري، ځکه چې دوی چې کوي فعالیت سرته هر څونه چې زموږ عضلات چې کېږي انقباض په کښې کې صورت ونیسي، هغوند دوی غښتلي قوي کېږي او همدارنګه غټیږي. کنه دا چې دی عالمانو معلوم کړی دا چې د کوچنیوالي څخه، یعنی د مور په نس کې لا د دوی د عضلو د رشتو چې شمیر الته ټاکل شوی. نو د دې د پاره چې موږ قوي عضلې ولرو، د هغه د پاره ورزش لازمي دی، چې یو موږ همیش ورزش وکړو، حرکات اجرا کړو تر څو موږ عضلات قوي واوسي او همیش فعالیت سرته ورسي، ښه فعالیت سرته ورسي. راځو د غښتلو عضلو درلوده. د دې د پاره چې موږ او تاسو غښتلي عضلې ولرو، ډېر فعالیتونه دي. مثال هغه د پاره باید موږ ښه تغذیه ولرو، تر څو که چیرې موږ ښه تغذیه وکړو موږ کولی شو چې ښه عضلات ولرو. همدارنګه ورسره مثال څونه چې موږ تغذیه ښه کړو، کاربوهایډریټونه وخورو، پروټینونه واخلو، کافي اندازه همیشه هایډریټ واوسو، یعنی اوبه وڅښو، دا د دې لامل کېږي چې زموږ عضلات قوي او سالم واوسي او د ډېرو سختیو په مقابل کې همیش مقاوم پاتې شي. همدارنګه څنګه ځینی فعالیتونه دي وزنی دا کم روزانه فعالیتونه چې موږ سرته رسو دا هم د دې لامل کې یو غښتلی عضله ولرو او بل ځینی وزنونه پورته کول دي تمرینات دي چې دغه تمرینات د عضلو د سالم پاتې کېدو لامل کېږي چې هر څونه زموږ عضلې کش خوري منقبض کې انقباض کوي غونده د انسان د کم عضلې چې دي هلته انرژي ډېره زیات یعنی کله چې مثال موږ یو عضلې حرکت پښې حرکتونه اجرا کوو دا زموږ کم حجرات چې دي هغه د دې سره مخته کېږي چې نور چې وکړي ډېر میتابولیزم فعالیت سرته ورسیږي او ډېره انرژي تولید کړي چې دا د څه کېږي د ښه عضلات د لودلو لامل کېږي او همدارنګه ورپسې راځو د عضلات صدمې چې دا هم یو د مهمو موضوعات څخه دی چې ډېری وخت ځینې بې ځایه حرکتونه یا هم سالمه غذا نه خوړل ښه تغذیه نه درلودل په کافي اندازه مثال ویټامین ډي او همدارنګه کلسیم نه اخیستل د دې لامل کېږي چې د عضلات د صدمې سره مخامخ شي او یا هم د ځینو خارجي صدمات څخه چې هغه د پاره باید ځینې فعالیتونه ځینې تمرینونه اجرا سي چې الیافونه چې دي هغه څه کېږي ځینې وخت زیانمن کېدلای سي او بې ځایه حرکتونه موږ او تاسو ویل چې د زموږ د بدن نورې برخې هم خپل تر تاثیر لاندې راوستلای سي ښه ورپسې راځو زموږ د موضوع اخرنی برخه چې د پښتنو برخه د درې پښتنې لرو خپل ځان سره نور کیلومری پښتنه عضلات واضح کړي او ووایي چې په څو ډول دي دویم سوال د سکلیټي عضلې حجرې او د زړه عضلې عضلات او حجرې څو هستې لري دریم سوال عضلات په کوم حالات کې صدمه ویني ساس ټول ته جوس خان نړی نړی مننه
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی ځخ پرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تایته وکي چې ټوله جوړ روغ او صحت مند یاست شروع خلاص د لسم ټولګي و اتم لوست نن ورځ موږ او تاسو په یو ډیر مهم موضوع باندې بحث کوو او ځان پرې پکو که چیرې تاسو متوجه شوي اوسئ موږ او تاسو کې خپل ځانو ته وځو ګورو په موږ او تاسو کې ډېرې هغه خصوصیات چې موږ په مور پلار کې اوسي یا د مور یا هم د پلار خصوصیات مشترکات سیوي یا د سترګو رنګي د برښنانو رنګي د جلد رنګي یا هم دغه رقم زموږ ډېر خصوصیات وغوته ورتي چې دا ټول چې دي د جنیټیک اړوند دي یعنی دا جنیټیک دي چې د مور او پلار خصوصیات تر موږ خپل تر مثال بل نسل پرې رالېږدي زموږ او ستاسو درس په دسلو پینځو سمې صفحې څخه تر یو شپېته مې صفحې پرې دوام وکړي جنیټیک څه ته ویل کیږي موږ وایي د وراثت په علم کې د والدینو څخه و راتلونکي نسل ته د خواص او کوم خصوصیات چې وي په هغه کې د هغه لېږد عبارت د جنیټیک څخه دی چې جنیټیک موږ ته د دوه خصوصیاتو لېږد یو نسل څخه بل نسل ته راشي یا هم د یوې حجرې څخه بلې حجرې ته د والدینو څخه و نیوي نسل ته چې کوم پاتې کیږي هغه د چې جنیټیک په نامه سره دیږي دا کوم مثال موږ خصوصیات چې ویل دا ټول چې د جنیټیک لامل دي جنیټیک چې د ژوند د کوم علم چې مثال د دې خباس کې د جنیټیک په نامه سره دي جنیټیک چې د ژوند موجوداتو د جینونو وراثت او جنیټي ځانګړتیاو د مطالعې علم دی دا په مختلفو برخو کې حیاتي اهمیت لري ځکه چې د ژوند د بنسټیزو پروسو د پوهیدلو لپاره لاره برابروي او د ساينس ټپ کرنی او چاپیریال ساتنې په ډګرونو کې ګټه ورده دوی چې دی مثال موږ وایو د ساينس په برخه کې لکه د ناروغي په تشخیص کې همدارنګه د نباتاتو په کرنې په برخه کې او د ژوند د کم جنایي سیرنې چې دی هغه کې مثال جنټیکس ډېر مهم رول لري په چاپیریال په سیرنو کې مهم رول لري په ټولنیز او اقتصادي برخو کې ډېر یعنی زموږ د ژوند په ډیرو اړخونو کې زموږ سره مرسته کوي جنټیک تاریخ ته راځو تقریبا لس زره کاله پخوا چې و خلک په دې کار باندې شروع کړي و چې دوی به مثال ځینې نباتات ولکه چې لکه غنم کچېرې موږ په نظر کې غنم چې و پاولو وختو کې به یوازې یو دانه یو تخم به ورکوي یو دانه به ورکوله مګر ورسته د دوی کم دغه کم انسانان چې پر دې باندې کار کوي ترڅو د هغه څخه یو شنه سلامسته کی دا غره کم د ډیرو حیوانات په اهلي کولو باندې اخته و چې د اوغو حیواناتو څخه اوس نن موږ او تاسو د غوښو او د شیدو څخه استفاده کول کغه غاګانی چې دا چې دی د انسانان یې تقریبا د پخوا راځي په دې کار باندې بوخت و چې وروسته اوس نن نړۍ چې ده دغه کم پراختیا یا د نسل تغیر ورکول چې دی یو نوی پړاو ته داخل شو، چې دغه نوی پړاو د جینیټیک په نامه سره یادیږي. جینیټیک چې وو هغه په د بیولوژیکي نړۍ کې یو نوی انقلاب راوستی، چې په 13مه پیړۍ راوروسته بیا نو پوهانو پر دې باندې مثال بحث کوي چې دغه کم نسلونه چې اوړي د ارثي خواص چې لېږدول کیږي دا د څه شي پر اساس باندې، مګر دوی نسوی کولای چې کمی تجربې چې دی هغه سم په سم ډول سره وکړي، ځکه چې یو خودي سم مشخصات دا کم مشخصات چې واغه به سم دا کم ځانګړتیاوي چې واغه سم نسوی مشخص کولای، او ټول دوهم غټ مشکل چې وو هغه پر ریاضي کې د معلوماتو نه درلودل. د دې وروسته لومړنی عالم چې اتریشي راهب وو ګریګور مندل نومېدی، چې د خپل د کلیسا تر څنګ ژوند کوي، کلیسا کې او استاد وو. دی په بیولوژي او ریاضي کې د ډېرې پوهې پر اساس باندې چې هم ریاضي باندې پوهې دي هم په بیولوژي باندې په دې وتوانېدی چې خصوص د جینیټیک څه شي کې مثال د جینیټیک د خصوصیاتو لېږد معلوم کړي چې خصوصیات څنګه د یو نسل څخه بل نسل ته لېږدول کېږي او د کوم شي پر اساس باندې لېږدول کېږي. هغه د مشنګو بوټي راواخیستي خپل د کلیسا په شاوخوا کې هلته وکړل، چې تقریبا د خپل په د تجربو په ترسره کولو کې په کلونو وخت تېر کړي تر څو خپل هغه نتیجې ته ورسیږي. خو متاسفانه چې خلک هغه وخت د ده په نظر باندې نه پوهېدل او پر ده باندې مختلف نومان یادول، چې تقریبا شل کاله د ده د مرګ وروسته دوی دا کشف کړل چې د ګریګور مندل کوم نظریات چې وه هغه ټوله صحیح وه د جینیټیک په اړه. راځو د پرمشنګو باندې تجربې وایو. مندل چې وو د هغه مثال د په تجربو کې بریالیتوب لامل شي وو، یو خو دا و چې د پر ریاضي کې عمومي ډېر معلومات درلودل پوه په هغه کې، او بل د یو ښه انتخاب کړی و خپل د تجربو دپاره. هغه چې شو مشنګ وه، مشنګ چې وه هغه یو خو ډېر ژر وده کوله، نسلونه ژر رامنځته کېدله، یو په دې ډول سره هم شو. او د مثال موږ ویل په نسلونو مثال نسلونه چې دي هغه ډېر ژر ژر تولیدل، او د دې تخم چې وو یا کم خصوصیات چې وو ځانګړتیاوې مشخصې وي. په مثال په دوه حالاتو کې ښکاره کېدل، که د دانه تخم موږ په نظر کې یا به صاف وو یا به ګوزي وو، منځنۍ حالت یې نه درلودي. که ګل مثال موږ په نظر کې یا به سپین وو یا هم ارغواني وو، منځنۍ حالت یې نه غوره کوي. چې دا څه شی وو د دې لامل سو چې د مندل تجربې کامیابې واوسي. لزو مثال په دغه کم دغه چې وو تخم چې د انتخاب کې پاره کې ډېر خاصیتونه، یا خو د دې تخمونه لکه څنګه چې موږ ویل یا به هواري یا به صافي وي، او د دې کومه ونه چې به یا به کوچني یا هم جګه به وه، او دې به یا بنجرني یا سپین ګل ورکوي. ورپسې راځو د مندل تجربو ته. مندل چې وه هغه لومړی دغه کم نبات چې وو هغه پرېښوي تر څو هغه خپل په ځان کې مثال خپله وده وکړي. په دغه کم نبات چې وو د اول پرېښوي چې دوی د سلف پولینیشن یا هم ځاني ګردشندره چې په تېر لوستونو کې موږ ویلی وه، دغه نبات چې وو د مؤنثه برخه او مذکره برخه خپله په دغه ګل کې وجود درلودله، او ځاني ګردشندنه مخته وړل، د ځاني ګردشندنې په واسطه نسلونه مستقل. دا اول پرېښوه چې دغه کم نسلونه چې دي ښه خالص سي، مثال ارغواني رنګ خپل په ځای کې پرېښوي تر څو هغه چې وو کې نسلونه رامنځته کړي د ځاني ګردشندنې په واسطه، سلف پولینیشن په واسطه، او تر په آخر کې چې سي خالص صفات یوازې، یعنی یوازې ارغواني او تخمام چې سي خالص واوسي یو خاصیت ولري. او ورسته بیا دغه کم نباتات چې هغه راواخستله، مثال کوم زینی چې وچ سپینت له غواني دی، به دا خاصیت هم دلوي چې کراس پولیشن یا هم متقابل عکس دغه وکي ګډه شندنه وکي، چې هغه مثال یا د باد په واسطه یا د الوتونکو په واسطه به دوی چې کوله کراس پولیشن یا متقابل ګډه شندنه کول، چې هغه څخه به نور نسلونه رامنځته کېدل. ته چې اول دا کم خالص نسلونه چې راواخستله، بیا د هغه ورسته بیا د خالص نسلونه خپل په منځ کې سره یو ځای کړل، چې د هغه څخه د تجربې چې شې سولې کامیاب سولې. د مندل لومړی تجربې ترز لومړی تجربه کې لکه څنګه چې وویل سو د یوازې خالص اول خالص کړل، دا کم نباتات نبات چې وو دغه اول شکی خالص کې د مشنګو بوټي چې وو د ځاني ګردشندنې په واسطه، کله چې د خالص صفاتونه راواخ مثال پیداس ولا، بیا د راواخستي ارغواني خالص او سپین خالص چې وه چې دوی خالص نسل رامنځته سوی وو، هغوی خپل په منځ کې سره تزویج کړل، یو ځای کړل، چې دغه تزویج د لومړي نسل یا هم فرسټ جنریشن په نامه سره یاد کړي. چې په دې کې چې وو ټوله نسل چې راووتې هغه بنجاني رنګ ارغواني رنګ یې درلودې، یعنې سپین رنګ پکې چې سو پټ پاتې سو. چې دغه مثال کوم چې پټ پاتې سو هغه یې د مثال دغه مخفي صفت یا هم ریسیسیو ټریټ په نامه سره یاد کړل، او کوم چې ښکاره سوله چې بنجاني یا ارغواني رنګ وو هغه یې د ډومیننت ټریټ په نامه سره یاد کړي. وروسته بیا د چې وکړله ول مثال دغه کم مغلوب چې پاتې سوی وو، مخفي چې پاتې سوی، پټ چې پاتې سوی، د غوښتل چې دا پوسی چې دا په بل نسل کې راښکاره کیږي او کیا د هغه د پاره دی راولاړ سو د دویمه تجربه یاد کړ، چې دا د مندل د دویمې تجربه یا هم اف 2 یا سیکنډ جنریشن په نامه سره یادیږي. د دغه کم نسل چې لاسته راغلی وو دی خپل په منځ کې سره تزویج کړل، چې په نتیجه کې د هغه کم مغلوب چې وو هغه کم مخفي صفت چې وو هغه هم په دوهم نسل کې چې سو راښکاره سو. که چیرې موږ دغه د ونې په نظر کې ونیسو، اولې چې وکړل خالص ونې چې مثال جک کادي درلودي، جک کادي چې وو هغه په ټي ټي سره یاد کړ، او کوچنی کادي چې دی هغه په کوچنی ټي ټي او لوی کدونه په غټ ټي ټي سره یاد کړل. دا کوچنی قد لرونکي او لوی قد لرونکي نباتات ونی خپل په منځ کې سره تزویج کړ. کله چې دوی سره تزویج شو هغه کم نسل چې لاس سره لري هغه ټوله چې و غټ مطلب غټ قد لرونکي و، چې د دوی هغه کوچنی قد چې هغه په دې کې پات سو مغلوب پات سو. وروسته دا هغه کم کوچنی یو قد لرونکي چې و یو غټ تی درلودي په ځان کې یو کوچنی تی درلودي، چې دا چې و دا کوچنی تی مغلوب پات سو، کوچنی قد مغلوب پټ پاتې سو او لیکه د څه ښکاره سو. بیا د چې دغه دوه اول نسل یا اف یو نسل خپل په منځ کې سره تجویز کړل، وروسته ولیدل چې دوی ته یو پر درې نسل په لاس ورکی، یعنی دا کوچنی نبات چې وي چټ قد لرونکي نبات هم پکې کې راښکاره سو. په څلورو نباتاتو کې د هغه یو دانه قد چې وو چټ وو او درې نورې چې درلودي غټ قد لرونکي وو، چې دا د اف 2 نسل په نامه سره یاد کړل. د مندل په تجربه کې تناسب لکه څنګه چې مندل په ریاضیاتو کې ډیر پوه و، هغه خپل د ریاضیات څخه په استفاده د دوی ترمنځ کم دغه چې اندازه چې واقعي پیدا کړ، د دوی ترمنځ یې تناسب جوړ کړي، نسبت یې جوړ کړي. هغه کم مثال د خبرې د ارغواني ګلان چې و د اوغو شمیر حاصل چې لاسته راوړي هغه 515 عدد و، او د سپینو ګلانو اصل چې اندازه چې لاسته راوړي هغه 223 عدد و. بیا د دې ترمنځ نسبت ورکړي، نسبت چې دی هغه پر ریاضي کې د دوه عددونو ترمنځ اړیکه مشتشې د کسر په بڼه، چې مثال یو شی د بل عدد یا مثال دغه ارغواني د سپین څو برخې راغلي دي یا سپین د ارغواني څو برخې راغلي دي، څو چند راغلي دي، یعنی چندوالی مشترک کار کوي. چې هغه مثال د رنگ راوخستې چې په رنگ کې مثال ارغواني رنگ چې وو 215 دانه او سپین رنگ 223 دانه وو، دغه رقم دغه دانه چې وي مثال ګونځوالی چې وو د ګونځي چې وي مثال ګونز دانی چې راغلی وي هغه 1050 او صافي دانی چې راغلی وي پکې کې هغه 5340 و. او په دې کې چې یو بل خاصیت و چې د دې ځینې دانی چې به ویش نه وي ځینې به ژیړ رنګ اخستی وو، چې هغه شین رنګ چې درلودي هغه 2001 او ژیړ رنګ چې درلودي 6002، چې د دې ترمنځ شکل نسبت معلوم کړي. که چیرې مثال سپین او ارغواني رنګ موږ په نظر کې ونیسو، دوی د سپین او ارغواني رنګ ترمنځ 3.15:1 3.15:1 تناسب جوړوي، یعنی 515 چې کله موږ پر 223 باندې راوویشو موږ ته څو پلاس راکوي؟ 3.15:1 پلاس راکوي، چې موږ د دې څخه ویلی سو چې ارغواني رنګ چې وو هغه د سپین په مثال سپین رنګ چې دی د ارغواني 3.15 برخه راځي، چې مثال ارغواني رنګ په دې کې ډېر راغلی وو، ځکه چې ارغواني رنګ چې دی هغه یو خود رنګ پر اساس هم تر سپین رنګ تیز رنګ لري، نو ځکه د دې پر سپین رنګ چې شرالي غالب رالی او سپین رنګ پکې چې سو مغلوب سو، چې بیا په هغه دوام نسل کې دی بیرته راښکاره سو. دا واز موږ او ستاسو د نن مهم موضوع ان شاء الله چې موضوع مو د ځان سره نوٹ کړی په کتابچو کې مې لیکلی و سه پات نور موضوعات به موږ او تاسو په راتلونکي لوست کې وایو دا کوم موضوعات چې وای دا ستاسو د معلوماتو لپاره ډیر مهم دي باید په ښه ډول سره غوښونی سي تر څو اخزنی وکړي راځو په اخرنی برخه کې د هر وخت پر کوم موږ درې پښتنې لرو دا درې پښتنې تاسو خپل کتابچې راوخلي او د ځان سره نوٹ کړئ نمرې پښتنه ده جنیټیک تعریف کړي مکمل معلومات کولای شي چې سره ولیکي چې مثال جنیټیک خپل څه مطلب ورڅخه څه شدي او د چی شي د پاره کارول کیږي دا مفهوم دویم سوال مندل ولې له مشنګ څخه خپل د تجربې لپاره استفاده وکړي یعنی هغه خصوصیات یې تاسو بیانوي او اخیرنی پښتنه ده مندل په تجربو کې تناسب څه ډول تاسو ټولو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې مالی وزارت سره کوم مستون صدرې اته زرته زره خال کې
د زیان غالو شخ
په دغه ځای ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل بیا ازادي رادیو نل دکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه جبه
او په چیرې میډال او څنګه نه ما د ازادي رادیو ته د سترو نور میډال
ازادي راډیو د افغانستان د ملټیمیډیا مخکخه